بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترمو اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو، په سهرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگشلمین او اخلاص اډه ګډې ګډې سلامونه ومني. عزیزانو، نن د خالی یا شنبه ورځ د 2400 هجری المریز کال د مرغومی د میاشتې اتلسمه نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د جمادی الثانی له 15 او د 2022 میلادی کال د جنوري له 8 نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نننۍ خبرونه کې چې د قران عظیم مشان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدل شي. له خبرونو وروسته بیا سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي، چې د ویانا د مذاکراتو مثبت بهیر د لویدیځوالو د جدیت په تمه تر عنوان لاندې دی. له دې وروسته هم بیا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کیږي، چې بیا هم د عادتونو په ارتباط زموږ پروګرام اوردل شي، او بیا هم د رهبری د ستر مقام له نظره په سیمه کې د دوامداره امنیت مؤلفې تنوانندې پروګرام درته وړاندې کیږي. چې په دې سره زموږ د یو ساعته سرانه خبرونه هم سرترسی پارس ٹوڈے ڈاٹ کام سلیش پی زمان دے انٹرنیٹی سائٹ درکتے یو لنڈا دمکو بیا خبرون سر تاسو خدمت تا حاضر ایگو. دا تهران دی ایران دی اسلامی جمہوریت غگو سمپا مکلے دے محال خبرون تا. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، استکبار د اسلامي نظام د پرمختګ په مخنیوي پسې دی. افغانستان له اقتصادي دړې وړې کېدا ژغورل شوی دی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته ورځي، او په قزاقستان کې د بهرنیو عسکرو لشتون سره سره مظاهره هم غراز دوام لري. اوسم بشپړ خبرونه. استکبار د اسلامي نظام د پرمختګ په مخنیوي پسې دی. د ایرنا لا راپورټ سره سم د سپاه د سمندري ځواک کمانډان خاغلی علي رضا تنگسری ویل چې د دښمنانو د ناکامۍ دلیل دا دی چې د سوچا اسلام د تعلیماتو پیروان یو. د زیاده کړه استکبار جبهه لالهانده شوی ده، نو ځکه د ایران انقلابی پوهان وژنی. سردار قاسم سلیمانی په پراخو پوځي تجهیزاتو سره چې د یو پراخې جغرافیې د لمنځړو لپاره کرول کیږي شهیدی، تر څو شاید وکول شي په نړۍ کې د اسلامي انقلاب وده، لوړتیا، حقانیت او حقیقت مخه ونیسي، چې البته نشي کولی. د سپاه د سمندري ځواک کمانډان وویل نن دنیا اسلامي ایران د استکبار په وړاندې د مقاومت، د غیرت، مردانګي او ظالمانو په وړاندې په نه تسلیمي دا پیژني چې دا ویاړمن ځای د لوړو شهیدانو د زړورتیا، ایثار پالنو او لازانه د تیریدنې پام ته داره دی. شهید سلیمانی د مقاومت او اتحاد بیلګه ده. د تسنیم خبری آژانس د راپورټ سره سم د اسلامي نړۍ د لوړ او رشید سردار شهید قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزې له ورځو سره په یو وخت په کندهار کې د ایران په کنسولګری کې د یادښت په دستورو کې ځایي مسؤولانو هم دراز د اهل سنتو او اهل تشیع عالمانو ګډون وکړ. په دغو دستورو کې د اهل تشیع او اهل سنت و عالمانو او شخصیتونو د سردار شهید سلیمانی د شخصیت او یاد المنزلو پترس کې حاج قاسم د مقاومت د بیلګي او د اتحاد لارې شهید یاد کړ او لن نیواګری سره په مبارزه کې د هغو د ارزښمنو اقداماتو قدرونه وکړه. په دوام کې په کندهار کې د ایران کونسلر ښاغلی علی رضا حجی زاده هم سردار شهید سلیمانی د ایرانی ولس لپاره یو ملي اتل او د انحرافي لیتوګو بهرنیو ګواښونو په وړاندې د اسلامي امت د دفاع د لارې شهید وباله. له بلې خوا د سوریې ولسمشر بشار اسد هم د ډګر جنرال شهید قاسم سلیمانی د شهادت د دوهمې کلیزې په مناسبت ویلي چې دغه ګران شهید د وطن او انسانیت لپاره د سرشیندنې او قربانۍ تخم وکره او په سیمه کې د واشنګټن او د هغه د متحدانو د ګټو لپاره یو خطر و. د سوریې ولسمشر په دې ټکي په ټینګار سره چې دښمنانو خپله مجرمانه پلانونه تا د شهید سلیمانی په خطر باندې خبر و څرګنده کړه. شهید سلیمانی او ابو مهدی المهندس له دښمنانو سره د مقابلې بنیادونه و. افغانستان له اقتصادي دړې وړې کېدا ژغورل شوی دی. د افغانستان د شفقانه خبري آژانس له راپور سره سم د طالبانو د موقت حکومت خارجه وزیر امیر خان متقی ویلي چې دغه حکومت داخلي مالی سرچینې تامین کړي چې د زیاتو کارکوونکو حقوق هم ورکړل شوي دي. د زیاته کړه د افغانستان په بانکي سیستم فشار په کمیدو دی. د افغانستان دا وضعیت په داسې حال کې دی چې امریکا د افغانستان لس میلیارد ډالر شتمنه کنګل کړی دی. لبلې خوا د افغانستان د موقت حکومت د مشر مرستیال ملا عبدالغنی برادر بیا د افغانستان د خلکو پر ضد د امریکا د ظالمانه بایکاټونو د دوام په خاطر په دغه هیواد نیوکه کړې ده. ملا عبدالغنی برادر همداراز د افغانستان د اقتصادي چیلنجونو دوام په غبرګون کې ویلي چې افغانستان په یوه حساس حالت کې دی او ظالمانه بایکاټونو د خلکو ژوند له مشکلاتو سره مخامخ کړی دی. په ورستیو ورځو کې د افغانستان د خلکو اقتصادي مشکلاتو سربیره او د دغه هیواد د خلکو د بېوزلۍ دوام سره سره درانده واوره هم ورېدلې ده. امریکا همداراز په مختلفو پلمو د افغانستان د اولس پیسې تر اوسه نه دي خلاصې کړې. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته ورځي. پاکستانی رسندیو ویلي چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلی موید یوسف د یوه لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته په سفر ورځي څو د طالبانو له حکومت سره د خپلو تعاملاتو پر زیاتوالي خبرې وکړي. ویل کېږي چې په دې پلاوي کې د پاکستان یو شمېر وزیران هم له هغه سره شریک دي. دغه سفر د ترسره کېدو او مشخص ایجنډې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړ شوي. ځینې نورې رسندوی بیا د سفر اصلي هدف د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د پاکستان د ازغنتار لګولو په اړه د طالبانو او پاکستان ترمنځ ورستی ناندرې ګاڼي. طالبانو د دغه سفر په اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د طالبانو د واکمنې پر رسمیت پیژندلو لپاره به نورې نړۍ سره په مشوره او هممهاله توګه اقدام وکړي. له بلې خوا د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو د سرحدي عسکرو قماندان ثناءالله سنگین له افغانستان سره د سرحدي ازغنتار د بشپړولو په اړه د پاکستانی چارواکو د ورستیو څرګندونو په غبرګون کې ټینګار وکړ چې پاکستانی لوري ته به د دغه کار اجازه ورنکړل شي. پاکستان وایي چې د افغانستان له پولې تر اگر پاکستان کې د ورانکارو عملیاتو لپاره داخليږي ځکه په پوله کې د ازغنتار لګول ضروری دي. په کازاکستان کې د بهرنیو عسکرو لشتون سره سره مظاهره هم غراز دوام لري. زموږ خبريال راپور راکړي د کازاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د خبرې شوی راپورټ لمخې تر اوسه 13 امنیتی عسكر وژل شوی دی او 1340 نور هم ژوبل دی. د دغه راپورت په اساس شپږ ویشت اعتراض کوونکي هم وژل شوي دي او 3000 نور هم بیا نیول شوي دي. همداراز په قزاقستان کې د مظاهرو په دوام او سختي ده او د بلواګانو د کنټرول لپاره د قرغیزستاني عسکرو په ورلیږلو پسې د قرغیزستان د ولسمشري دفتر د بیانیې په صادرولو سره ویلي چې دغه هیواد عسکر له مظاهرهچیانو سره مقابله نه کوي. روسیه او د ډلې امنیت تړون سازمان هیوادونو هم قزاقستان ته چې د سکه لا پیل رئیس لا پراخو ولسی مظاهرو سره مخامخ دي عسكر ورلګل دي. د قزاقستان د خلکو مظاهره د ګاډیو د غازو د بای په زیاتی دا په اعتراض کې پیل شوی او له دغه فیصله د ولسمشر تاکایف لتیری دا او د دولت د استعفا لمنلو سره سره دغه مظاهره هم غراز دوام لري. لبل خو دغه وضعیت د یورانمو او د ډیجیټل کرنسی د بیو د لوړې دا سبب هم شوی دی. د هندوستان شپږ تنه مرسته شوی درمل کابل ته ورسیدل. د هندوستان لخوا له افغانستان سره د مرستو په لړ کې شپږ تنه درمل کابل ته ورسیدل. د طالبانو وایندوی زبی الله مجاهد د دې خبر لا ورکولو سره وایي چې څو ورځې وړاندې هم هندوستان افغانستان ته 15 لک ډوزا د کرونا واکسین او ګڼه نورې مرستې ورلیږلې وې. نوموړي ویلي چې دوی د هندوستان له بشردونه دوستانه مرستو او همکارۍ څخه مننه کوي. قزاقستان د خپل ستونزې په سولیز ډول اوارې کړي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې افغانستان په قزاقستان کې روان وضعیت لا نږدې څاري او د یوه نږدې ګاونډي او سوداګریز شریک هیواد په توګه هلته د ورستیو نارامیو په اړه اندېښمن دی. سرچینه زیاتوي چې د قزاقستان له حکومت او لاریون کوونکو څخه هیله کوو چې شته ستونزې د خبرو اترو او سوله ییزې لارې هوارې کړي او دغه هیواد ته آرامي او ثبات راوګرځي. وروستۍ خبر دا چې په غور او هرات کې 8 تنه د غیر قانوني کیندنو او قتل په تور نیول شوي دي. په غور کې د طالبانو سیمه ییز چارواکو ویلي چې په بهاري سیمه کې 4 تنه د غیر قانوني کیندنو په تور نیولي دي. د نیول شویو کسانو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. طالب چارواکی وی چې پټول هیواد کې پر غیر قانوني کیندنو بندیز لګولې دي. د یو بل خبر لمخې طالبانو په ایراد کې 3 تنه د وژنې په تور نیولې دي. چارواکو ویلي چې نیول شوي کسان په دې ورستیو کې د بادغیس د یو اوسیدونکي په وژلو تورن دي. په ایراد کې طالبانو د امنیه قومندانۍ د رسنیو دفتر د بیانې په خبرولو سره ویلي چې دغه کسان د ښار په مربوطاتو کې د ځانګړو عملیاتو په بهیر کې پیژندل شوي او نیول شوي دي. سرچینه وایي چې نیول شوو کسانو په لومړنیو تحقیقاتو کې د بادغیس د یوه اوسیدونکي په وژلو اعتراف کړی دی. دا د دې مهال خبرونه له پاملرنې مه یوه دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ.
د ویانا د مذاکراتو مثبت بهیر د لویدیځوالو د جدیت په تمه د زمونږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د ایران د بایکاټونو د لغوه کولو په اړه د ایران او صدور جمعیوی ډلې د غړیو ترمنځ خبرې اترې په داسې حال کې دوام لري چې مختلفو موضوعګانو سره اړوند حساسې غونډې په یو وخت ترسره کیږي. د ایران د خبرو اترو کوونکي لوړتبه غړی علي باقری دا زیارت په ورځ د اروپایي اتحادیې د بارني سیاست د مرستیال مسؤول انریکا مورا هم دا رنګ د درو اروپایي هیوادونو استازو کتنه او خبرې اترې وکړې. ښاغلی باکری د ویانا د مذاکراتو له بهیر په خپله ورستي جاجونه کې ویلي چې هغه خبرې اترې چې په ویانا کې د بایکاټونو د لرې کولو په چورلیز روانې دي مثبت او پرمخ ځي. د چین لوړتبه خبرو اترو کوونکي وانګ کوان او د روسیې لوړتبه خبرو اترو کوونکي میخایل اولیانوف هم په خپلو تازه جاجونو کې ویلي چې خبرې اترې مخ په وړاندې روانې دي. په نهال کې امریکا تر اوسه د خبرو اترو نتیجې ته د رسول لپاره لازمه او جدي اراده نه ده خودلې. د لیدیزوالو زنو دریزونه او ډیر غوښتنې هم په ویانا کې موافقې ته د رسیده خنډ حسابېږي. په همدې دلیل د ایران خارجه وزیر ښاغلي حسین امیر عبداللهیان ویلي چې لیدیزوال لوری دی چې باید وښي آیا د ښې موافقې لپاره روغ نیت او جدي اراده لري. د کوس نیواګر رژیم چې د ایران د بایکاټونو د لغوه کېدا مخالف دی د مذاکراتو لا پیله هڅه او کوشش کړی چې لا بیلابیلو اوزارونو په استفادې سره د خبرو اترو په بهیر منفي اغیز وشیندي. په همدې لړ کې سیونست رژیم پر امریکایي چارواکو سربیره په اروپایانو هم د بونه زیات کړي دي. د درو اروپایي هیوادونو دوو بیانیو هم له سیونست رژیم سره په یو لړ کې د ویانا د خبرو اترو خرابول تعقیبول. په لومړي بیانیا کې درو اروپایي هیوادونو ادعا کړې وه چې ایران د ایټمي موافقې د احیا په خبرو اترو کې د پرمختګ خنډ دی. دغو درو اروپایي هیوادونو بیا په بله بیانیا کې د مذاکراتو لپاره الټیمیټم وټاکه او له دې وروسته د ایران دریځ نیونه د مذاکراتو د بهیر د سستی دا سبب وبلله. څرګنده ده که له سیونست رژیم سره د برجام د لویدیځو لورو هر ډول ملګرتیا به د خبرو اترو په اوسني بهیر چې د خبرو اترو کوونکو پلاویو په وینا مثبت بهیر وهي ویجاړونکي اغیزې وشیندي او د لویدیځو لورو جدیت به تر پوښتنې لاندې راولي. اسلامی ایران د ویانا په مذاکراتو کې د داسې ضمانتونو وختونو کې چې د نویو بایکاټونو د اعمالیدا خن او له لرې کېدا وروسته د بایکاټ د ستنیدا مخه ونیسي. په حقیقت کې دې ځل باید د امریکا حکومت پریکنده ضمانتونه ورکړي چې که اوسني یا راتلونکي حکومتونو داسې کوم کار وکړو چې دا پخوانی حکومت کړی و نو بیا ایران سره یو داسې څه په لاس کې پکار دي چې دغو اقداماتو سره مقابله وکړی شي او خپلې ګټې وساتي. په دې اساس د ایران له نظره د موافقې ترلاسه کول له هر څه زیاد بایکاټون د لرې کولو د رښتیا معلومولو او اغېزمن لغوه کولو لپاره د امریکا په سیاسي ارادې او جدیت پورې اړه لري. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه ډیر عزتمن اوریدونکو، اوس ما فاطمه سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو، اوسم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د خالی ورځ یا شنبه د 1400 هجری لمریز کال د مرحومی اجدې د میاشتې 13 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د جمادی الثانیه 4 خور له 15 او د 2022 میلادي کال د جنوري له 8 نیټې سره برابر ده. وو سو یو ویا کال پخوا د شپک سو دو ویا یم هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې په 15 نیټه په مولوی مشهور ایرانی نامتو شاعر او حکیم جلال الدین محمد بلخی د ایران په یو پخوانی خار قونیه چې اوسمهال د ترکیه هواد جنوبی خواته کې ژی وفات شو. مولوی په شپک سوا څلورم هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې په شپږمه نیټه په بلخ ښار کې چې په هغه وخت کې د ایران یوه برخه وه او اوس د افغانستان په شمال کې دی وزیږید. پلار یې بهاءالدین ولد یو مشهور ویندوی او عارف و. مولوی په ماشومتوب کې له خپل پلار سره حج ته ولاړ او وروسته بغداد او څه موده وروسته د ترکیه په ختیځ کې قونیه ته ولاړ. د غیرانی شاعر او عارف د اسلامي علومو زده کړې په حلب او د مشق کې ترسره کړې او وروسته یې د شاګردانو روزنې ته مخه کړه. د مولوی د ژوند پیچومی په 1442 هجری قمری کال کې یو ستره ایرانی عارف شمس الدین تبریزی سره آشنایی و. له هغې وروسته یې درس او بحث پرېښود او عرفانی سیر او سلوک او شعر ویلو ته یې مخه کړه. د دغه نام تو عالم آثار هم له هغه وخته وروسته څرګند شول چې تر ټولو مهم پکې مصنوعي معنوي دی. د هغه د شعرونو بل کتاب دیوان شمس تبریزی چې د دغو دواړو کتابونو کابو ټول شعرونه په فارسی ژبه کې دی. فی مافی، مجالس صفحه او مکتوبات د مولوی له نصری آثارو څخه دی. دغه ستر ایرانی شاعر او عارف په 1422 هجری قمری کال کې وفات شو. درې سوه اتیا کاله پخوا د 1422 میلادي کال د جنوري د میاشتې په 8 نیټه یو ایټالیایی فزیک پو او منجم ګالیلو ګالیلا په 80 کلنۍ کې وفات شو. هغه په 1564 میلادي کال کې په پیزا کې وزیږید. ګالیلا تر 19 کلنۍ پورې د ادبیاتو تحصیل کاوه او وروسته بیا فزیک او ریاضۍ ته مخه کړه. هغه د یو مسلمان مشهور ستور پیژاندی ابن هیثم له اختراعی حدیثی په استفاده سره د ستورو د لیدلو لپاره نجومی دوربین جوړ کړ. هغه د همدې آلې په وسیله سره ثابته کړه چې د سپوږمۍ سطح هم ډیرې لوړې ژورې لري او کهکشانونه هم په خپله د کوچنیو ستورو څخه جوړ شوي دي. ګالیلا همدارنګه ثابته کړه چې لمر د شمسی منظومه یا د لمریزې منظومه مرکز او ثابت موقعیت لري چې د مځکې په شمول سیارات د هغه ګرچاپیره ګرځي. نهات یا کال پخوا د 1922 میلادي کال د جنوري په 8 نیټه په جزیرۃ العرب کې د انګلستان په مرسته د عبدالعزیز ابن سعود بادشاهي پیل شو. عبدالعزیز بن سعود د حجاز د قبایلو یو مشر و چې د 19 پیړۍ په وروستیو او د 20 پیړۍ په وړمبیو کې له عثماني حکومت سره مقابله پیل کړه او یو لړ بریاوې هم ترلاسه کړې. په 1923 میلادي کال کې چې عثماني ترکان د حجاز له احساس سیمی وشرل شول د سعودي حکومت بنسټ کې خودل شو. د وړومبي نړیوال جنگ په دوران کې سعودیانو د برتانیا ملګرتیا وکړه. په نتیجه کې له نړیوال جنگ وروسته د عثماني حکومت د ماتې په وجه پر عربستان عثماني ولکه بیخي ختمه شوه. په هغه جنگ کې چې د عبدالعزیز بن سعود او د مکې د شریف او واکمن حسین بن علي ترمنځ ونښت، ابن سعود ځینې بریاوې ترلاسه کړې او دا شان حجاز هم د هغه د قلمرو یوه برخه شوه. بالاخره انګلستان دا سیمه په 1926 میلادي کال کې د جدې د تړون له مخې خپلواکه وپیژندله او عبدالعزیز بن سعود ځان د حجاز بادشاه وباله او بیا یې په 1928 کال کې خپل عنوان د حجاز او نجد په سلطان بدل کړ. سمو د پس د 1923 کال د جنوري په 8 نیټه عبدالعزیز د عربستان د سلطان په توګه د بادشاهۍ په تخت کښیناست او ورسره په یو وخت عربستان هیواد جوړ شو او د سعود د نوم په وجه سعودي عربستان ونومول شو. آل سعود د بادشاهۍ تخت ته رسېدو او په خلکو باندې د وهابیت د بې لارې تفکر د ورتپلو لپاره ډېر قتلونه وکړل او وینه وبهوله. ش عادتونه
ډیرو عزتمنو اوریدونکو د تودو سلامونو خو پیرزینو په وړاندې کولو سره زه صادق حسین له خپل ګران ملګري
علی اصغر عابدي سره
د ښو عادتونو نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره د ستاسو په خدمت کې یم. وګوریدونکو په تیر پروګرام کې مو د ښځې او خاوند ارتباطي مهارتونو په اړه درسره بحث او څېړنه وکړه او په دې پروګرام کې غواړو د ماشومانو د ارتباطي مهارتونو په اړه له تاسو سره خبرې وکړو. نو پام ورته وکړئ.
ایزانو د ماشومانو ارتباطي مهارتونه هغه مهارتونه دي چې په ماشومانو کې د کامیابو اجتماعي تعلقاتو بنیاد جوړوي او د افرادو ترمنځ د دوستانه او لمینې ډکو تعلقاتو د بننیونې سبب ګرځي. د دغو مهارتونو زده کړه د ماشومان لپاره ضروری ده، ځکه چې له هغوی سره مرسته کوي چې ټولنه ټولنې ته د ننوتلو او له خپلو همزولو سره د آشنا کېدو په وخت په ځان باندې اعتماد لرونکي واوسي او د خوښۍ احساس وکړي. اکثر ماشومان له خپلو نږدې کسانو سره د تعلق نیولو لپاره د ساده او مناسبو طریقو او لارو چارو زده کولو ته ضرورت لري. له هغوی څخه ځینې کیدای سي مودې له یو بل سره لوبې او فعالیتونه وکړي، خو فعال تعلق نسي ټینګولی. په همدې وجه له ماشومانو او هلکانو سره د تعلق د مهارت زده کړه ضروري ده.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د ماشومانو ارتباطي مهارتونه په اصلي کلمي ارتباطي مهارتونو او غیر کلمي ارتباطي مهارتونو دوه ډلو باندې ویشل کیږي. د بدن ژبه او د سترګو تماس په ماشومانو کې د غیر کلمي ارتباط مهارتونه برخه ده، او خوځښتونه د لاس او پښو حرکتونه، د ناستې پاستې څرنګوالی، د مخ حالت، د سر خوځولو ظاهري حالت پکې شاملېږي. د سترګو د تماس ټینګول خبرترو ته د ګروهانې او دلچسپۍ ښودنه کوي. سلام کول، د ځان پیژندګلوی کول، د خبرترو شروع کول هم په ماشومانو کې د کلمي ارتباطي مهارتونو برخه دي.
زیاتره ماشومان د سلام کولو، د مخ د حالت بدلولو، د ژغ آهنګ او له خپلو دوستانو او همزولو سره د ناستې پاستې د څرنګوالي په شان اصطلاحاتو او خصوصیاتو څخه په استفادې سره ارتباط ټینګوي. مهمه نه ده چې د هغې د سلام کولو په وخت څه اصطلاح استعمالوي، مهمه دا ده چې په ورین تندی او د قبول وړ لهجې سره یو بل ته سلام وکړي. په عامه توګه ماشومان په خپلو کې په لومړنیو ملاقات کې ځانونه معرفي کوي او کوشش کوي چې د یو بل د نوم په اخیستلو سره د تعلق د ټینګولو لپاره د دلچسپۍ او شوق ښودنه وکړي.
خو اوریدونکو، د دغو مرحلو له تیرولو وروسته ضروري ده چې یو ماشوم پکې وړاندې شي او د خبرو اترو لپاره یو په زړه پورې موضوع وړاندې کړي. کله کله داسې پیښیږي چې د خبرو اترو لپاره یوه موضوع د ماشومانو ذهن ته نه رسیږي. په هغو موقعو کې کولی شي د هغو کارونو او فعالیتونو په باره کې چې تازه یې ترسره کړي دي یوه ساده پوښتنه وکړي. د خبرو اترو په شروع کې ضروري ده داسې موضوع مطرح شي چې د دواړو کسانو لپاره په زړه پورې او جذابه وي او په هغوی په خپلو کې خبرو اترو کولو ته وهڅوي.
د ماشومانو د ارتباطي مهارتونو پیاوړتیا مهمه ده، ځکه چې بېشکه هغه ماشومان چې مخلص او یو زړه لرونکي دوستان لري له خجل کېدونکو او ګوښه شویو ماشومانو څخه زیات خوشحاله، زیات اجتماعي او زیات کامیابه دي، ځکه چې کولای سي له هغوی سره خپل نظرونه، ارمانونه، واقعیات، کامیابی او حتی ماتې هم شریک کړي او د هغوی تر څنګ له ناستې پاستې او تر څنګ شتون څخه خوند واخلي. هغه ماشومان چې نسي کولای د ځان لپاره یو مخلص دوست په اسانۍ سره پیدا کړي مجبور دي چې تل یوه ګوښه کې یوازې پاتې سي او د نورو همزولو د لوبو تماشا وکړي.
ډیرو عزتمند اوریدونکو، نو په دې بنیاد په کار ده ماشومانو ته د ارتباطي مهارتونو ور زده کول د نورو زده کړو په کتار کې وي چې مور پلار په کار ده ور لا پلانونه وکړي، ځکه چې له خپلو همزولو سره د ماشومانو وړومبنۍ واقفیتونه او دوستۍ د هغوی د اجتماعي تعلقاتو په څرنګوالي باندې ژور اثر کوي. په همدې خاطر په دوام کې ماشومانو ته د ارتباطي مهارتونو د ور زده کولو لپاره څو طریقو ته اشاره کوو. کله چې ستاسو ماشومان له یو چا سره خبرې کوي نو هغوی کوشش کوي چې د مقابل لوري سترګو ته وګوري او د مواصره تعلق ټینګول او په ځان باندې د اعتماد پیدا کولو لپاره له هغوی سره خبرې وکړئ. نو ضروری ده چې اجازه ورکړي چې ستاسو اولادونه د مختلفو احساساتو تقلید وکړي. د خوشحالۍ، قهر، ناامیدۍ، جذبتي کېدا، شیطنت او رنې کولو، عجیب او غریب کېدلو، په غوسه کېدلو، ستړیا، ویرې او خطر وغیره په شان احساسات له ډېر ډول احساساتو څخه دي. ماشومانو ته د احساساتو پر زده کولو کې ډیره مهمه ده چې تاسو هم خپل ماشوم ته ووایئ چې کوم څیزونه دې ته خوشحاله کړی یا یې ناراضي کړی. نو په دې حق رواجه کله چې هغوی غلط چلند کوي نو پکار ده ځان جدي وښیي او ورته ووایو چې ناراضه یو.
ستاسو ماشوم پکار دی دا زده کړي چې هم په کلامي صورت او هم غیر کلامي صورت کې د خپلو احساساتو ښودنه وکړي، له نورو کسانو سره تعلق ولري او اجتماعي محرکاتو ته ځواب ورکړي، له خپلو ماشومانو سره مرسته وکړي چې صحیح احوال پوښتنه او ورته ځواب وینه زده کړي، له خپلو ماشومانو سره مرسته وکړي چې د صحیح احوال پوښتلو او ورته ځواب ویلو طریقه زده کړي. ماشومان له نورو سره د ښه تعلق په خجلتیا د غلبې د ځواب ویلو د مدیریت او د احساساتو په څرګندولو لپاره مرستې او لارښوونې ته ضرورت لري. خپل ماشومان ته مو اجازه ورکړئ چې په دې پوه سي چې هغوی د خبرو اترو کولو، پوښتنه کولو او د خپلو ضروریتونو، ارمانونو، عقایدو او ایډیالونو د بیانولو لپاره آزاد دي.
یو ماشوم کیدای شي له نړۍ سره په تعلقاتو کې مشکل ولري، له خپل ماشوم سره ملګرتیا وکړئ او د هغه لپاره له مختلفو موقعیتونو او مختلفو کسانو سره په مخامخیدنه کې د راتلو چانس ورکړئ. د سرګرمۍ کلاسونه، د لوبو میدانونه، پارکونه، سپورتي فعالیتونه وغیرہ هغوی ته د اجتماعي والی او ولسی والی چانس ورکوي. کله چې ماشومان له نورو ماشومانو یا له ځانه لوی کسانو سره ناسته پاسته کوي نو د افرادو ترمیان د مهارتونو حدود پراخوي چې د هغوی د شخصیت لپاره یو بنیاد او اساس وي.
هغه ماشومان چې تعلق جوړوي او خپل احساسات بیل تصویر څرګندوي، کله چې لویږي نو له پیچلو موقعیتونو سره د مخامخیدنې لپاره زیات چمتو وي. خپلو ماشومانو ته اجازه ورکړئ چې ښه ارتباطي لارې یادې کړي او د خبرو اترو، د مشکل د هواري، غیر کلامي تعلق جوړولو، د خپل شتون د څرګندولو، معامله کولو او په غونډه کې د وینا کولو په شان مهارتونه مضبوط کړي.
له دې امله چې مور او پلار د مختلفو مهارتونو په زده کولو کې د ماشوم ړومبني معلمان دي پکار ده وکړی شي خپل ماشوم ته مختلف مهارتونه ورزده کړي چې ماشوم په مختلفو چاپیریالونو کې له دغو مهارتونو استفاده وکړی شي. له ځینو لارو چارو څخه آګهي ستاسو د ماشومانو د مهارتونو له روزنې سره مناسبه مرسته کوي. له دغو لارو چارو څخه یو ماشوم ته کافي فرصت ورکول دي. ځینې میندې او پلاران د خبره اترو په وخت عادت لري چې بل کس لا خبره نوي ختم کړي چې په خبرو شروع کوي. له 15 تر 30 شیبو صبر کولو، له قانون استفاده یوه مناسبه لاره ده چې ستاسو اولادونو ته د فکر کولو او د ځواب ورکولو لپاره کافي فرصت ورکوي.
همدارنګ ضروری ده چې دې ټیک ته پاملرنه وکړئ چې له حده زیات د ماشوم غلطۍ اصلاح نه کړئ. د یو پوره خبرې اترې کوونکي توګه د خپل ماشوم قبلول یو بل مهارت دی چې مور پلار په کار دی زده کړي. په دې شکل چې کله چې له خپل ماشوم سره خبرې کوئ، ورسره د سترګو ارتباط ټینګ کړئ او د هغه د ځواب په تمه واوسئ. له دې امله چې ماشومان د خپلو والدینو تقلید کوي، نو ستاسو د خبرو کولو او معاشرت کولو طریقه ستاسو د اولادونو لپاره یوه نمونه کیدای سي. نن سبا اکثر مور پلار د خپل اولادونو د مشغول ساتلو لپاره د یوې حل لارې په توګه له تلویزیون څخه استفاده کوي چې له دې لارې خپلو کارونو ته ورسیږي. سپارښتنه کیږي چې د تلویزیون چالانه کول وخت محدود کړي.
خواګور دونکو سیناریو جوړاونه، خود جوشي لوبې، د همزولو یا لوی سره تعلقات د ماشومانو د ارتباطي مهارتونو د وده کولو او روزنې لپاره یو مناسب فرصت دی. هر څومره چې د ستاسو اولادونه له ژبني جوړښتونو سره مخامخ شي، زر تر زره د هغوی په درکولو شروع کړئ. کله چې لګیای خپل ماشوم ته کتاب لولئ، نو د کتاب تصویرونه ورته ښودلی، د تصویرونو په اړه ورته وضاحت ورکولی، او هغه خپله له تاسو سره خبر کولو ته هڅولی شي. دا کار د ماشوم د تخیل د قوت زیاتېدا سبب کیږي. همداراز هغه د ژبې له جوړښتونو، جملو، اصطلاحاتو سره بلدوئ. بیا په اخیر کې له ماشومانو پوښتنه وکړئ. همدغه لوړې پوښتنې او ځوابونه د دې سبب کیږي چې ستاسو اولاد په فکر کولو او د استدلال وړاندې کول شروع کړي.
همدارنګه ضروری ده چې اصطلاحات او کلمات تکرار کړئ، په خاصه توګه هغه وخت چې اولاد مو کم عمر وي. د تکرار یادول راز دا دی چې ماشومان کولای سي خپل د بیان فن او ارتباطي مهارتونو ته وده ورکړي. همدارنګه هغه وخت چې غواړئ له ماشوم سره په اړوندو مسایلو کې فیصله وکړئ، یا د هغې تېروتنې په اړه چې کړې ده هغه ته خبرداری ورکړئ، د خپلو خبرو اترو کولو لپاره هغه وخت ورکړئ، او د هغه د نظرونو په لټه کې هم ووسئ. باید د وجې په بیانولو سره د نتیجې په اخیستو شروع وکړئ. د دې ټکي خیال ساتل زیات صبر او حوصلې ته ضرورت لري، خو په اوږده موده کې به غوره اثرات ولري، ځکه چې د هغه د بیان فن له پیاوړتیا نه علاوه د استدلال، مباحثې او د وزیرتوب د احساس، د توانمنۍ او د هغه د نورو ټولنیزو مهارتونو په بڼه نیولو کې اثر لري.
د زلمه یا پیغلو مور پلار هم ضروری ده چې د زلمی یا پیغلې له ارتباطي مهارتونو خبر وي، او خپل زلمی یا پیغلې اولاد ته یې هم ورزده کړي، ځکه چې له هغوی سره زموږ د تعلقاتو په کیفیت باندې زیات تاثیر لري. مثلا د فعال غوږ ایښودو مهارت ولرئ، هغه مهارت چې موږ ته اجازه راکوي نه یوازې هغو کلماتو ته چې نور کسان یې ده کوي غوږ کیږدو، بلکې هغه احساسات چې هغوی د غیر کلامي چلند له لارې منعکس کوي درک کړو. دغه دواړه مهارتونه د کلي پیغام په درک کولو کې چې منتقل کیږي مهم دی. دا یو پیچیده مهارت دی او په کار د مشکی وشي.
ځان باندې اعتماد د رابطې یوه طریقه ده چې د خپل نیغ په نیغ بیان، نظراتو، احساساتو یا عقایدو په توانمنۍ سره د نورو د حقوقو په احترام او اجتماعي موقعیتونو سره مشخص کیږي. جسارت د انسان د ځان په عزت او په ځان باندې په اعتماد تاثیر کوي، نو ځکه بې له شکه د ظلمۍ او پیغلو لپاره د جسارت کولو تمرین زیات ګټور دی. دا یو پیچلی مهارت دی چې له مربی یا معالج سره د وړاندې کړې سوي تمرین پروګرام له لارې ترلاسه کیدای سي. که څه هم د جسارت ځینې اړخونه کولای سي په کور، مدرسه کې د یو لړ ساده تمرینونو له لارې ورزده کړئ، شاید تر ټولو مهم ټکی دا وي چې ظلمۍ او پیغلو ته اطمینان ورکړو چې د خپل حق غوښتنه، پوښتنه کول، د خبرو پیلول او د خپلو نظریات او احساساتو بیانول هیڅ منع نه لري. په محترمانه توګه نورو کسانو ته خبر ورکول هیڅ مشکل نه لري.
خوږو دوستانو، په دې لړ کې یوه بله زده کړه د خپل احساس د آګاه مشک دی. د دې درک کول چې موږ ولې د یو خاص احساس راویش لرو، او په همدې پوهېدل چې دا احساسات من جمله ځان هڅونه د نورو د احساساتو د پیژندلو یا هغوی ته د یو زړهتوب او انګیزې ورکولو توانمنۍ مدیریت کړو، زموږ د ژوند په هر اړخ او له نورو سره زموږ په تعلقاتو کې د کامیابۍ او د خوشحالۍ لپاره ډیر مهم دي. له دې نه علاوه چې موږ وویل، تل د بیان طرز ډیر مهم دی. په غیر کلمي اړخونو کې د انسان چلند، د سترګو، د ارتباط، د غږ، د لهجې، د څیرې، د حالت، حرکاتو، اجتماعي فاصلې، ژبې او د بدن د حالت خیال ساتونکی وي.
Thank you. ایزانو د دې خبرانی وخت باندې ځکه پای ته ورسېدې، نو تاسو له حضور اجازه غواړم.
خدای پامان.
په سیمه کې د پایدار امنیت مؤلفه. د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
په سیمه کې د تلپاتې امنیت د مؤلفو د لړۍ له نننۍ شله مطلب سره ستاسو په حضور کې حاضر شویو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستانو، په اوس مهال ادبیاتو کې د سلطې له مفهومه دوه مختلف اخیستنونه کیږي. لومبه دا چې سلطه یا هجمونی د هغې سلطه پالنې او مسلط کېدا په معنا ده، چې په دې معنا کې د پوځي یا اقتصادي توانمنیو په علت له بهره د مسلط کېدا قدرت پر نورو د زیات غوښتنو تپل دي. د هجمون یا د قدرت له مفهومه دویم اخیستون په زیاتره د شلمې پیړۍ په وروستیو کې دود شوی. د هغه نفوذ په معنا دی چې نور یې په خپلې خوښې مني. له 1915 کال څخه او د دویم نړیوال جنګ له پای څخه چې کابو تر شپږو کلونو پورې اوږد شه، تل د سلطې او قدرت د بلاکونو په څیر بحثونه مطرح وو. د سیاست د علمي نظریو وړاندې کوونکو له نظره، قدرت یا هجمون هغه مهال بڼه مومي چې یو هیواد د سیاسي، اقتصادي، کلتوري او پوځي قدرت د سویې په شمول د قدرت په ټولو مقولو کې له نورو قدرتونو څخه ډیر مختلف او ځانګړی شي. د امریکې سلطه یا قدرت د نوموړو اخیستنونو پر اساس د دویم نړیوال جنګ د وروستو پړاو په اپوټه او په تیره بیا د شوروي اتحاد د دړي وړي کېدا وروسته په وروستیو کلونو کې په ځوړتیا دی. د امریکې د سلطې په ارزونه کې زیاتره کارپوهان په دې اند دي چې په وروستیو کلونو کې د امریکا هجمونی یا سلطه د سلطې د یو قدرت په معنا نسکوره شوې، او دغه هیواد پر نورو د خپلو غوښتنو د تپلو قدرت نه لري، او نور حکومتونه او مختلفې ټولنې د امریکې د دریزونو منلو ته تیار نه دي.
دغه واقعیتونه نړۍ لا زیاته د یو څو قطبي نظام په لور کاژلې ده چې نوره یوه قطبي واکمني نشته. پر دې اساس په نړیوال ډګر کې د هغو څو اړخیزو اړیکو په لور د ګروهن شاهدان یو چې د لوړې په ورځې د جوزف بایډن څرګندونې د دغې مدعا شاهد دي. فارن افیرز خبرونې د امریکا د قدرت په باب په یوه تحلیل کې لیکلي، هغه ټول عوامل چې یوه ورځ د امریکا د نړیوال قدرت لامل شوي وو، اوس په لړزانه دی او په هغه لور روان دی چې د امریکا د سلطې قدرت ته د پای ټکی کېږدي. د دغه راپور په یوې بلې برخې کې راغلی و چې د امریکا د زبرځواکۍ دړې وړې کېدا ګرانه ده، خو له نړیوالو بدلونونو سره یې خپل تیر قدرت او پیاوړتیا له لاسه ورکړې ده. دغه واقعیت تر دې حده رابرسیره شوی چې جوزف بایډن د خپلې ولسمشرۍ د پړاو په پیلېدو کې د امریکا د سلطې د زبرتیا او د ټرمپ د یو اړخیزو سیاستونو سره یې د ارتباط په ورکولو پا په اقرار کولو سره د څو اړخیز پالنې پر ضد ټینګار کړی و. جوزف بایدن د خپل لوړې د دستورو په وینا کې د ډونالډ ټرمپ په اپوټه چې د هغه شعار اول امریکا و، د امریکا د اتحاد پر ضرورت یې ټینګار وکړ او ویې ویل چې امریکایانو یو ځل بیا د هغه رهبرۍ رول ته چې په نړیواله سویه یې د ځان لپاره په نظر کې لرلی ورګرځي، داسې رول چې له دوهم نړیواله جنګ وروسته یې په غاړه درلودلی او د ډونالډ ټرمپ کرغیرنې ولسمشرۍ په څلور کلن پړاو کې پرې سترګې پټې شوې دي.
دوستانو، نن سبا نړیوال بدلونونه په نیو ورلد آرډر یا هم هغه د نړۍ په نوي نظام کې د نوو بدلونونو د رامنځته کېدا ښودنه کوي. په نړیوالو چارو باندې څارونکي باوري دي چې دغه بدلونونه د نړۍ د زبر ځواک په توګه د امریکې د سیاستونو د ځوړتیا نښه ده او په دې واقعیت د تایید ټاپه وهل دي چې امریکا اوس مجبوره ده سوکه سوکه د نړۍ له مشرې چې تر کلونو پورې یې په اختیار کې درلودله شاته وګړي. په اوسني پړاو کې د یو قطبي او دوه قطبي نه، بلکې د هغه نظام شاهدان یو چې څو قطبي نړۍ ولري او په دغو شرایطو کې څو اړخیز پالنه او نړیواله ملګرتیا په یو نه انکارېدونکي حقیقت بدله شوې ده. د چین، روسیې او اروپایي اتحادیې په څیر د سیالانو په مقابل کې د امریکې د قدرت له لاسه وتل که څه هم تر یو حده رابرسیره شوي دي، خو د ایران په مقابل کې د ډونالډ ټرمپ د حکومت پرله پسې ناکامیو د دغه ځوړتیا د اوج انځور وړاندې کړی دی. په بندیزونو باندې په تکیې سره د ایران پر ضد موخو ته په رسېدا کې د ټرمپ ناکامۍ د دغه ځوړتیا نښې وې. یوه هغه تر ټولو مهمه برخه چې ټرمپ د زیاتره د بو په لړ کې په ایران متمرکزه کړې وه د ایران اقتصاد و، چې له نړیوالې اټومي موافقې څخه په وتلو او د بندیزونو په بیرته لګولو سره او همداراز له ایران سره د معاملې کولو په بڼه کې په سزا کولو، د نړۍ د نورو هیوادونو په ګواښلو او د ایران د تیلو د صادراتو صفر ته د رسولو د سیاست په کارولو سره پیل شو. که څه هم اقتصادي تنګسو د ایران پر ولس دباو زیات که، خو امریکایي د هغه اصلي هدف ته په رسېدو کې چې په هیواد کې د قحطۍ رامنځته کول، د داخلي امنیت ګډوډول، د خبرو اترو میز ته د ایران کاګل او یا د نظام نسکورېدل و، ناکامه کړه.
د امریکا په سیاسي زمینو کې او د هغې شیندونکو نړیوالو ټولنو له لارې هم ډېرې هڅې کړي، خو هر ځل د دغه هیواد د استازي خالي لاسونه ستانه شوي دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا چې د ایران پر ضد د وسلو د بندیزونو د تمدیدولو په موخه سره یې غونډه جوړه کړې وه، د سپینې ماڼۍ وړاندیزې مسودې تصویب نه کړه. د امریکا لپاره چې په خپله یې په یو وخت د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د درستو ایراني ضد پریکړه لیکونو د تصویبونکي بنسټګر هیواد و، د سیاسي رسوایۍ اوج حاله ښکاره شو چې له امریکا سره یوازې یوه وړه هیواد ډومینیکن جمهوریت ملګرتیا وکړه. په غونډه کې حاضر و یولس استازو پریکړه لیک ته مثبت رای ور نه کړې او په سپینو رایو یې بسنه وکړه، او هم هغه ډول چې تمه یې کېدله د چین او روسیې استازو ورسره کلک مخالفت وکړ. د ټریګر د میکانیزم په فعالولو کې د امریکا بې وسی د امریکا پر دباو یا قدرت بل گزار وو. په دغې مرحله کې امریکا نه یوازې د اقتصادي او سیاسي له منظره بلکې په حقوقي زمینې کې هم منزوي شوه. له جامع نړیوالې اټومي موافقې د امریکا په وتلو پسې د موافقې غړیو هیوادونو ټینګار وکړ چې امریکا له قانوني او حقوقي نظره نور د موافقې غړي هیواد نه دی څو د ایران پر ضد د ماشه یا ټریګر میکانیزم فعال کړي. له امریکا څخه په شکایت کې د ایران په ګټه د هیګ نړیوالې محکمې فیصله هم د نړیوالو حقوقو او ډیپلوماسۍ په ډګر کې د ایران لپاره یوه بله ګټونکې پاڼه وه. په ټول کې دغه جنګبندۍ ته رسېدلی شو چې نن سبا د ساړه جنګ او د نړیوال جنګ له وخته پړاو څخه مختلف او داسې نوي نظام پر نړۍ واکمن دی چې د شوروي له دړې وړې کېدا وروسته د یوه قطبي نړۍ او د امریکا سلطه مندونکی قدرت رنګ پیکه شوی دی. د هغه یو اړخیزو او یرغلیز سیاست عمر او فرمان چې ټرمپ وړاندې کړی وو مودې کېږي چې خپل حیثیت او طاقت یې له لاسه ورکړی دباو هغه وخت تیر شوی دی.
د تهران رادیو ډیرو خواږو او قدرمنو اوریدونکو، په سیمه کې د پایدار امنیت مؤلفې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر له نظره د لړۍ د نننې پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسیږي. ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او مل کړي.
ایزانو داوا زمونږ نننې یو ساته خبرونه هله چې د تاسو د استفاده وړ ګرځیدلې وی parstoday.com/p زمونږ د انټرنیټي سایت درکته. نو عزیزانو کولی شئ موږ سره لدې لارې خپل ارتباط ټینګ وساتئ. تربل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.